tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
خبرونو سرټی کې امریکایان په بشپړه توګه افغانستان څخه ووتل. شل کلن پوځي ماموریت افغانستان کې پای ته ورسید. امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا سفارت په کابل کې خالی شوی دی او هم ډیپلوماتیک ماموریت به له قطر څخه پر مخ وړل کیږي. بلخوا طالبانو د امریکایانو او نورو ځواکونو وټلو جشن ونیو او هم طالبانو د کابل هوایي ډګر ټول واک ترلاسه کړی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو غږ کړی دی چې هغه کسان چې له افغانستان څخه بهر وټل غواړي د هغوی وټلو لپاره د زمينه برابر کړي او نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي. نیو ساتول زیالت تا کچه را راشو یعنی استرالیاتا نو نیو ساتول زیالت ده کرونا ویرس لزر و سخه دیر پیخ یو زلبیا ثبت کری ولی ده یاد ایالت مشه گلادیس بریجکلین ویلی ده چه در روان کال تر پای پوری دست بریخی کچه ری وکسین لره هم دست روانه وی نو محدودیتونو که بنانمخ راوصل که گی او استرالیای یا ده نیو ساتول زیالت و سیدون که بکولشی چه نخپل کورانه و سره بحر که یو زیشی. او ویکتوریا ایالت هم د کرونا وایرس شپږ ویانه وی پیښه ثبت کړې دي او د یاد ایالت مشر ډینیل انډریس وایي چې سبا داسې نه بریښي چې ښوونځي به بیرته پرانستل شي. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا پوځ د مرکزی قومندان مشر جنرال فرانک مکنزی تایید کړی ده چې وروستی امریکایي پوځیان یو روسي امریکایي پوځیان د اګست په 13 افغانستان څخه ووتل او له دې سره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسید. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په اعلامیه کې ویلي دي چې د خپل تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې د پای اعلان کړی دی او د هغو امریکایي پوځیانو او افسرانو مننه یې کړې ده چې په تیرو دوه اونیو کې یې له افغانستان څخه د لسګونو زرو کسانو ایستلو کې دوی مرسته کړې ده. د امریکایي چارواکو له دې اعلان څو شېبې وړاندې د افغان پلازمېنې کابل کې د هوایي ډزو غږ هم اوریدل شوی دی او د طالبانو وسلوالو یعنی دغه خپله بریا لمانځلې ده. د امریکا متحده ایالاتو مرکزی عملیاتو مشر جنرال فرانک مکنزی وایي چې د امریکا وروستی پوځي او هم الوتکه افغانستان څخه بهر شوه چې له دې سره د امریکا شل کلنه جګړه په افغانستان کې پای ته ورسېده. جنرال مکنزی وایي وروستی پوځي او الوتکه د کابل په وخت شپې یعنی 12 بجو شاوخوا لیات هیواڅخه بهر شوه.
Tonight's withdrawal signifies both the end of the military component of the evacuation, but also the end of the nearly 20-year mission that began in Afghanistan shortly after September 11, 2001. It's a mission that brought Osama bin Laden to a just end, along with many of his al-Qaeda co-conspirators. And it was not a cheap mission. The cost was 2,461 U.S. service members and civilians killed, and more than 20,000 who were injured. Sadly, that includes 13 U.S. service members who were killed last week by an ISIS-K suicide bomber.
بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې کابل کې به د امریکا سفارت خالی وي او امریکایي ډیپلوماتان به له قطر هیواد څخه خپل ماموریت ته ادامه ورکړي. ښاغلی بلینکن له ټولو امریکایي پوځیانو څخه په کابل کې د افغانانو ویسلو ماموریت ستاینه کړې ده. ښاغلی وویل امریکایانو تر څنګ په وروستیو بریدونو کې ماشومانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی.
Helping Americans, our foreign partners who've been by our side for 20 years, and Afghans at risk at this critical moment was more than just a high-stakes assignment for our team. It was a sacred duty. And the world saw how our diplomats rose to the challenge. U.S. service members in Kabul did heroic work. They carried out this mission under the constant threat of terrorist violence. And 4 days ago, 11 Marines, one Navy medic, and one soldier were killed by a suicide bomber at the airport gate, as well as scores of Afghans. Nearly all of them were in their early 20s, just babies or toddlers on September 11th, 2001.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې شاخوا سل امریکایانو چې غوښتل افغانستان څخه دوی بهر ووزي هغه په افغانستان کې پاتې دي. بلخوا یو بل خبر ده چې کابل ډرون برید کې چې د امریکایي پوځیانو لخوا تر سره شوی دی د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوي دي. بی بی سي په پلازمینه کابل کې له هغې کورنۍ سره خبرې کړې دي چې وایي د تېرې ورځې ډرون برید کې د شپږو ماشومانو په ګډون لس تنه وژل شوي دي. د بی سي خبریال سکندر کرماني د پیښې ځای ته ورغلی دی او په وینا یې د کورنۍ خپلوانو ورته ویلي دي چې په د کور په انګړ کې ولاړ موټر په توغندیو ویشل شوی دی او د شپږ ماشومانو په ګډون د کورنۍ لس غړي دې پیښه کې وژل شوي دي. بلخوا طالبانو ویلي دي چې د امریکایانو ډرون برید غیر قانوني و. بل لور ته طالبانو په امریکا په کابل کې پر امریکایي ځواکونو د یو بل هیواد پر خاوره د غیر قانوني فعالیت تور پوره کړی دی. طالبانو د یکشنبې ورځې امریکایي ډرون برید ته غبرګون کې دا څرګندونه کړې دي چې امریکایي پوځیانو په وینا د پلازمینې پر هوایي ډګر د نورو بریدونو مخنیوي لپاره دغه بریدونه ترسره کړي ول. البته له یادو بریدونو څخه بیلابیل خبرونه خپاره کیږي. بلخوا د امریکایانو ځواکونو له افغانستان څخه وتلو وروسته طالبانو د امریکا او نور ځواکونو وتلو جشن ونیو او طالبانو د کابل هوایي ډګر ټول وخت ترلاسه کړی دی. طالبانو یو قومندان یو ویډیو خپرولو سره ویلي دي چې امریکایان له کابل څخه وتلو سره ځینې توکي ویجاړ کړي دي او یا یې لرې کړي دي.
This is the aircraft of the Americans taking American forces. Only this runway is controlled by the Americans. The Taliban are not going forward. A small number of Americans are left. Based on information, this runway will also be captured by the Taliban this evening. Over on that side, there is a small civilian plane ready to fly. The airport is completely empty. They have taken all their military aircraft. In the air, a drone is flying for their security. It looks like today is the last day of the invasion.
بل خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان په اړه یو قطعنامه صادره کړې ده. په یاده قطعنامه کې پر طالبانو غږ شوی دی چې ټول هغو افغانانو ته د وتلو زمینه برابره کړي کوم چې افغانستان پرېښودل غواړي او هم طالبان باید د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د امریکا سفیر وایي لویدیز هیوادونه نشي کولای ټول افغانستان الوتکو له لارې بهر وباسي. طالبان باید نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي.
We're not in a place yet where we are prepared to recognize the Taliban. They haven't even formed a government yet. So we need to see what kind of government they form. We insist that that government be inclusive and that it allows for the participation of women and that it takes into consideration as it forms itself the rights of all Afghans, including minorities. So we will see what kinds of actions they take before any decisions are made about recognition.
بلخوا یاده مسوده کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تصویب کړې ده روسي او چین لخوا دغه مسوده رد شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې سباند لس میلیون افغان ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. یونیسف په یو پیغام کې ویلي دي چې دغه ماشومان له بشري ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق همدارنګه زیاته کړې ده چې څه باندې 300,000 افغان ماشومان د وروستیو جګړو او وچکالۍ له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. یونیسف ټینګار کړی دی چې دغه ماشومان بیرنیو خوراکي او روغتیایي موادو او څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. بل خبر بیا دا وایي چې د پاکستان په مرسته د طبي وسایلو یو الوتکه افغانستان ته رسیدلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو له لورې د کابل تر نیول کېدو وروسته په لومړي ځل یې د طبي وسایلو د مرستو لومړۍ الوتکه یعنی جوپا او افغانستان ته رسیدلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان هوایي کرښې د الوتکه تنظیم کړې وه چې له دوبۍ څخه یې 2.15 میلیونه طبي وسایل او تجهیزات د افغانستان د مزار شریف ښار ته انتقال کړي دي. بل خبر را به شو استرالیا ته. د نیو ساوث ویلز ایالت یو ځل بیا له زرو څخه ډیر د کووید 19 نوې پیښې ریکارډ کړې دي. د یاد ایالت مشره ګلادیس پرجیکلین وایي نیو ساوث ویلز ایالت کې د واکسین کېدو پلان ډیر ښه پر مخ روان دی او که همداسې پر مخ ولاړ شي نو تر روان کال پای پورې به خلک وشي کولای له استرالیا څخه بهر سفر وکړي او کورنۍ سره یو ځای شي. نیو ساوث ویلز ایالت 1,130 پیښې ریکارډ کړې دي. تیرو څلیر ساعتونو کې 113,000 کسانو کرونا وایرس لپاره دوی معاینه کړې ده. چارواکو درې کسانو مړینه هم ریکارډ کړې ده. اغلی بریجکلین وایي د مړو کسانو کورنۍ سره غم شریکۍ تر څنګ دای ویلي دي چې د بندیزونو لرې کول به د روان کال تر پایه روښانه شي.
We obviously want to see Australians reunited with their families at Christmas time. I mean, my absolute goal and dream is to have every Australian be home for Christmas, whether it's Aussies within Australia visiting loved ones or whether it's Aussies overseas coming back home. Once we hit that 80% double dose vaccination, New South Wales will continue what we've done during the entire pandemic, is do more than our fair share of reuniting families, of having a compassionate approach, accepting we're all Australians.
د نیو ساوث ویلز ایالت روغتیا مشر وایي چې نیو ساوث ویلز ایالت کې ځینې واړه ښارګوټي لکه میریلانس، اوبرن، گرین ایکر، بانکستان او بلک ټاون تر ټولو ډیر خطرناکې سیمې دي چیرې چې ډیرې پیښې ریکارډ کیږي. بلخوا د ویکتوریا ایالت مشر ډینیل انډریوس وایي چې ویکتوریا ایالت کې به سبا ښوونځي نه پرانیستل کیږي. ښاغلی انډریوس وویل چې یاد ایالت چارواکي د بندیزونو نرمولو پر سر خبرې کوي او کرا کرا به بندیزونو کې نرمښت راولي. ویکتوریا ایالت په تیرو څلیر ساعتونو کې د کرونا وایرس 99 پیښې ریکارډ کړې دي. ویکتوریا ایالت چارواکي به ګوري چې ټولنه کې څومره فعاله کیسونه موجود دي.
I want to emphasize they will be modest. This is not Freedom Day tomorrow. It'll be a lengthy meeting. It'll be lots of phone calls back and forth, lots of poring over data, trying to work out is there a sweet spot? Is there that case number that is not zero, but it's not so high that it inevitably becomes 500, 1,000, 1,500, 5,000?
بلخوا د استرالیا حکومت اعلان کړی دی چې 1,500 د فایزر واکسین دوزونه ترلاسه کوي. د استرالیا لومړي وزیر یعنی سکاټ موریسن دا اعلان کړی دی چې د سنگاپور هیواد له استرالیا سره د 1,500 واکسین دوزونو مرسته کوي او دغه واکسین به په ټول استرالیا کې پر خلکو ویشل کیږي.
I said when I announced the additional Polish doses that we're able to get for Pfizer that I would leave no stone unturned in bringing forward and accessing more doses of mRNA vaccines. And that's exactly what we've done. We've continued on.
د استرالی ډالر پر وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو په نړیوالو مارکیټونو کې د استرالی ډالر ارزښت د نورو بهرنیو یعنی اسعارو پر وړاندې ټیټ شوی دی. یو استرالی ډالر 0.3 امریکایي سنت، 0.16 ایرو سنت، یو استرالی ډالر 85.2 افغانۍ روپی، 1.90 پاکستانی روپی، یو استرالی ډالر 3.5 هندۍ روپی، 2.8 اماراتي درهم او یو استرالی ډالر 0.35 انګلیسي پنسه ارزښت لري. او دا هم د استرالیا د ځینو ښارونو نن لپاره د تودوخه تر ټولو لوړه درجه هغه هم د سانتیګریډ په کچه. سیدنی کې هوا لمریزه ده. د تودوخه تر ټولو لوړه درجه 23 سانتیګریډ اټکل شوې ده. ملبورن کې اسمان برګ 21، په برزبن کې اسمان برګ 22، په پرت کې هوا بارانی ده 21، په اډلیډ کې اسمان یا هوا لمریزه ده 21، په هوبرټ کې هوا بارانی ده 19، په کمبیرا کې هوا لمریزه ده 23، او په اخر کې دربین هلته هم هوا مریضه ده او د تودوخه تر ټولو لوړه درجه 40 سانتیګریډ اټکل شوې ده.
اس پی اس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.